تب خوش آمد.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت اته بجې شوې. دا ساده رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملند خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم د دې خبرونه د سر موضوع دا د چی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرني او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکی ستونزه نشته. دا به مو اوري چې د امریکا متحده ایالات وی په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. ښاغلی باریل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. عبدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د ښاغلي حقمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. ښاغلي محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت دارسونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندې دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته دا خبره وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرال ادارې اف اس بی ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې چارواکو د روسیې رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدمتونو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کوونکی یوازې و او ودانۍ ته نه دی ننوتلې. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوي چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یادې ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیښه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدمتونو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوي و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوی سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. 80 کلن یلچنکو د نږدې 4 لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنګټن کې د اوکراین د پخوانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپله وروستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړه چې کریمیا د اوکراین یوه مهمه برخه ده. خبرنو ملازاده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د څیړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزه نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي د اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سبا د 100 ښارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړې. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره وبخښئ. دوستانو، معذرت غواړم مخکې له دې چې دا ریپورټ درته خپور کړو، د افغانستان په اړه یو ریپورټ راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکې اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ پر دې موضوع اورو.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو څه باندې 2.5 میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو 4 ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنجشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشۍ د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
هلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن په دغه ولایتونو د شنه هم کابل تر دي هغه به یو وخت وخت نیسي تر څو دغه انټیکن چې تر سره شي وروسته د انټیکن چې نه به تطبیقات تر سره کی او تطبیقات نه وروسته به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لاندې
شغلی سادات د هموئل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشۍ انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نهسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیقه ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکو اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سبا باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړه ایز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوې. زموږ همکار ایلیا استایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د تیر ډسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د قمندان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهیرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډېر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. موږ کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونۍ حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکې حادثه ده او غیر مسلکي برخه خرد شوای دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زمونږ سرتیری هغه خونسای کې ټول ورپسې ورته راټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونه لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفات او کچ چې د مایند لاس کې هغه برات مکو.
تر ټولو لوی پیښه درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوی دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 611 نمبر لویه لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼه مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي، خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قومانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابري کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نه رسراش کمربند ته تللی یاست. خزی تاسو ولیدلی چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل سره چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه موږ ته تلفات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوای سو. دواړه طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي، د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلاح او دربین لیزرداس څخه دوی کار اخلي. په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوی، علت یې هم ماینه او د دوی پیشرفته سلاح وي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپلو وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیسو تر هغو پرمختللې وبللې. د افغان ځواکونو د تلفاتو په مسله کې تر ټولو وروستۍ په نادالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لري استي د ازادي راډیو هلمند
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهلو د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو وخت فابریکه جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چېرته بارکلي او چېرته وړي وایي چې زه کارخانې نه وړم. سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه څو سره واده داسې شوی وو چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغسې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکه له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤل شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عملا اوس کار شروع ده. د اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې کار روان ده. د لایسنسي کمپیوټري ماشین ده راوړو او په دریم بخش باندې د تختیر لسانی او بور او د بور مزایات چې موږ دغه استفاده کوو. د ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت پرون پی ډي سي بور نه کوو وخت نه کړې چې موږ ته 2000 جریبه ځمکه راشي. موږ دغه لګې ډېر استفاده نه کوو. د کم شکل تو موږ به ریښه جوړو.
خاغلی محمود وای په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې ده. دی وای له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوي چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچاق کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دی پوره کړي.
داسې تعهد شوی و چې 55 لکه ډالر بدل ته سرمایه ګذاري کیږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10% سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېری برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤلین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بېلابېلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وي او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړي. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 18 کلنې لاس تراوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې خزو ته ونډه ډیره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدود خزې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وي چې سکل په قطر کې جوړ شوی وو. خزې د افغاني ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړی ده چې کله کله د خزو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل له دې اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچي پلاوي مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکزه وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو جواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزي د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوي وو. کرزي تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزي ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوې چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوست د کرزي په حواله لیکلي چې په 2005 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته یې څو واره وویل چې شپني عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزي د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د ده په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزي ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولې. واشنگتن پوست د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خپرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیاتو وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډېرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اویل
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابل سو کلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنۍ کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیزه کړې او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالي امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفیې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بینوایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند و امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینی د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا متحده ایالات وی ایران دا وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات ترسره کړل او دې اقداماتو ته په کتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو غور کوي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډه کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د یوې ښځې نیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دی وی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو غوښون کې حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بی احترامۍ یو وړه بیلګه ده چې په تیرو 30 کلونو کې د خلکو د بشري حقوقو په برخه کې کړی ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران د شمیره ردوي خو په خپله هم د وژل شوي اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل دی وایي زه د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسې ستاسو د هیواد چې یو وخت ډېر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسی باید بشری حقونو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانه وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتی او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم په مخکې یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د اروپا پارلمان د افغانستان په خولځوي کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بار ویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځانګړې توګه له خپل هندي سیال سره کتلی دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل له والي سره یې د غلطه وکتل. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپانی سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبریالان ته وکړه. د روسیې د امنیتي خدمتونو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخانه استاذ ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمه ورړی د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ د تفصیلی زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. زموږ اکله ازادي راډیو ناوړی د دې یو سات لپاره د خبری مطالبه برخه هم دومره و. راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مو باسئ.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. د
دا نیمی نړۍ په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر نجونې ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي، کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته،
خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
د الله قرآن کې صراحت
زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تېره کې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي کې ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې ده او دوی نورې خویندې یې په 12، 13، 14 کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وار رفتم مثلا دیگ و چیزا ریاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم هاشپزی او زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام چلور علیکن نرو خانه کابل. نو ما ده هر علیکن لپاره دور لگید یو گرد ایوه پلتا استفاده کولا. یو دو ورسی میچی دا کار تکرار کرد، نو خسر میزخ تزیات و وحلم. دیر ظالم مو پت بوتوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی راقل او یو تو تانه را کری او حقی هم وحلم. ویلی تمو پیسو اخیستیه.
ما با پیسا خریدیم.
دا چه پا گلنار دا واده پا لمریو میاشتو که څه تیر شوی، یوازې په سوړ اسویلی او ژړای ځواب راکړ. هغه وای په داسې حال کې چې یې په خپل د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څخته نشوه او اړه و چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي.
هغه ورځ مینه یادیږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم، هیڅ نه پوهېدم څه وکړم. چې په چوشک کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وکې وه، ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی. آخر به په ژړا شوم، ډېره سخته وه.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسېدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوي. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د 9 میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو، په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نم کنه چې و دې زما د لورګانو نوم بد نشي، یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته، یا خدای نه خاصه یا دوی چا سره د سی لاړ کنه و تختید، یا د سی نوم بد شو، یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانې نامزاد کې چې څوک ورپسې خبرې ونکي. د دواړو خایند مخدي حالت
له بل خوا د لغمان ولایت اوسېدونکې نفیسه وایي 12 کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښې پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځای ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه، یو کال بعد بیا زه پیغله شوم. روزه ما دې خسر کور کې نیولې دا والله روزه بېخي په دم نه څه واده مې وکړ. بس داسې هغه به راته سې دو ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویلم خسر نه ډارېدم، هغې ته مې څه نه ویل.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په 12 کلنۍ کې واده شوي، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لوڼې هم په کم عمر کې واده کړې. د هغې په خبره میاشتې
ورځنی تنخواه د کور مصرف او د خوند د تداوی پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لونې شتمنو کسانو ته واده کړي دي.
مشره
لور مې په خوست کې واده کړي او بله بیا په کابل کې ده. د دواړو مېړونه شتمن دي، پیسې او مال ډېر لري. زه په خپله د پنجشنبې او جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
ارواپوهان وایي هغه نجونې چې په کم عمر کې ودیږي، له دې کبله چې د ماشومتوب دوره یې نه ده تیره کړې او اړه شوې ده لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ یې ډېر شخصي او ډېر خصوصي دی او بل اړخ یې تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموالي نه نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت ماتېدنې پورې ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدای شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي، د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامې لري؟ په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عامې روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقی وي. یو نوی پلان جوړ شوی د ملل متحد ادارې په مرسته د غو د تطبیق لپاره، په خیر کې بودیجه ملاسته راغله، انشاءالله تطبیقي پلانونه لرو. مګر تر ډېره حده اوس هم کارونه ورته شوي او کچه د کم عمر نجونو د ودونو ټیټه شوي.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوي ګل احمد صدیقي وایي،
که چېرې دغه جلکۍ واده کوي، سنې کم وي، خپل کور کې ساتي او کله چې بروغ سن ته رسېږي بیا نکاح ورسره کوي، مشکل نه لري. خو بدام فقها اجازه ورکړی نه ده چې دغه جلکۍ ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده، خو یې تا ښځه ده. که شیطان غلبه کړي، بیا په دې وخت کې د بلوغ ته هم نه یې رسېدلی او دا بیا سنا ده. دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر اسلام په وړکتوب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده، په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته یې بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ
دا خپرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرال وته کوم کوم را انجونی چې ودیږي کوم ځایونه دوه تر مڅکی بای دوی پاره یو پروګرام را مسته کی او ما په هاوی را مسته ترڅو کوم ځایونه چې کوم را انجور لپاره ورستله او وعده څنګه را مسته کی، یعنی باید هغه په مخنیوي کې ورسره برستو.
زه د کارتینا اوسیدونکو غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه ده او لورګان ساتل نشي واړه واړه واده کوي. دې سره کولای شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان واده کړي او هغه میړه هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدیا مرخیل سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اول مرحلې نه شروع کو. اول یو حالت د ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیری کوي. په دې حالت کې دا څه پیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ژوند څه شی ده، آینده د ژوند څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په د انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. هغه امراض دوی تهدیدوي، په نامه د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د سیدوی فشار چیږي، هغه امراض نور سیدی پسلا اما میکروبونه د سیدوی وضعیت داخليږي. چون دوی پس له واده کولو نه اتما په سبب مجامعت دوی لري، دا مجامعت سبب د دې کېدای شي چې بر علاوه یو فشار راځي په دوی باندې، د ساختمان د وضعیت تغییر وکا، له نگاه د هورمونونو، له نگاه د هډوکو نه، د دې هډوکي په حالت د رشد نمو کې امکان لري دغه هډوکي
کراکرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالتونه تبلیغي سي بیا تداوی هیڅ امکان نه لري. په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي څیرې کېدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ دی انسان سي.
که دې څومره شو چې د دوی لومړنۍ ولادت څومره سخت تمامېدای شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخت تمامېدای شي؟
اول مرحله د حمل د دې زمان چې د حمل اخلي موږ تاسو پیګل چې په حمل کې له شروع د حمل ډیر تغیرات پوزیت کې راځي. ډیره وړه بیلګه که موږ تاسو په نظر کې ونیسو د دې همدغه عادي حالت د استفراقات یا دلبدي حالت ده. په دې حالت کې په لومړي سر کې د ډوډۍ نسی خوړی سزایات د وینې په هغه وخت کې ورکړ چې په اصطلاح د هره میاشت کې جامه لري. پس له نور زیات دا په دې کې ورکې چې سمه غذا دې وانخیسته. په دې حالت کې د دې سیستم د عضویت عمومي تغییر راوړي. قلب نسی کولی د تهاغم روینه چې دې ضرورت د تورفم کې چون دا ډیره وړه ده نسی کولی د خپل ماشوم ته دا وضعیت دی وینه ورسوي کلسیم ولایسوي سبب د سختو دی کیږي. په اصطلاح موږ او تاسو ورته وایي چې مړ ماشوم یې وزېږه او یا نقصان یې وکړه او که دا بیا هم وکولی نه هم میاستې ورسوي دا ماشوم پس لغه دا ولادت وکړه د دې خپل کانال د ولادي زمان د ولادت کې خو تغیرات په حوصله کې په وجود راغله د ولادت ډیر مشکل تمام سه. په دې حالت کې امکان لري چې د فیستولونه په وجود راسي. دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي او دا فیستولونه ترمیمیږي نه. هغه مشکلات چې د ته په وجود راځي امکان لري دله جامعه ډېر لري سي.
هغه کورنۍ چې خپل وړې لونې ودوي او اوس واده شوي دي د خاوند کورنۍ او یا هم د پلارګنۍ کورنۍ د دې لپاره چې دغه انجلۍ د ستونزو سره مخ نه شي څه کولی شي؟
په دې حالت کې اول خو هم د دې خسرخیلو فامیل په اصطلاح او له مېړه نه شروع تر خسره پورې تر خواښې پورې دوی ټول کولی شي د دې سره دا کومک وکړي چې دې ته آګاهي د دې ورکړي ده چې دا زر اولاد را نه وړي. او دویمه مرحله کې دا باید په ټولو شیانو اول دا پوکا اما که ونه شي کولای به ډېر مشکلات به دا تحقیق کړي.
د نظر خاوندان وایي په کم عمر کې د نجونو له ودونو هغه وخت مخنیوی کیدلای شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم دغه ناوړه دود ته د پای ټکی کیږدي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راولل او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امره سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي یا هم دومره تفریق کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
د
انسان بدن بلا بلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه جات، غله جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یوه غذایي وعده کې باید مکمل غذایي مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایي رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هېوادوال یې له امله ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخي پله اوسېدونکی حاجي دفتانی سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وای چې دای شکر ناروغي لري او له هر څه ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر و بیا دسر کلسترول او تریګلیسرایډ او فشار د هم سر پیدا شول. پرهیز دسر لازم دی. نو ته زه زګه چې زه تجربه لرم په دې کې، زه باید زګه ما والدا سم په دې مرز باندې اختو په دې مرز باندې بشاره گئی لاړه دنیا ته. سره دې چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي زه پرهیزم که سړی وکی، اته ما یو وخت دونه پرهیز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شول. ګرځیده باندې شما نو دا مشکلات شته دی. کله کله داسې فشار راوړي چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض باندې زه پوهېږم چې زه به څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسېدونکی رستم غیاسي وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونه شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونه نیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نه شي. نوموړی د داسې کس کې سره ته کوي چې غذایي رژیم ته یې پاملرنه نه کوله او حتی یې د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامداره مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او څاکتونه او داسې ورکوي. ما یور هلته بوزه زنه بلته یم. بیا ما سره ملا ته چې ورغلو، ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دو سړي قول ورسره وکړو، 500 روپۍ شکرانه ځنې واغسې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړه، څاکتونه ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط مستې خورې او څه څه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیفه و، مخکې هم ضعیفه و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح ونه کړ، خو هغه ولاړ دی بینه.
رستم غیاسي وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل در په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلې دي د کوم خويند ماینده د ولادت په وخت کې بعضی خځو د ځونه ډاکټرې جوړې کړي، هغه ته زیړ غوړي ورکاوه او ګرم شای ورکاوه، الوه ورکاوه، هغه په عام ماشوم په مرض اخته شي، هم دیمه خوخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېر غوړیو نه په بل مرض اخته شي. بعضی خلک یاد از پاریز ور کې هغه د ضعیفین سوی تغذی سه اولادونه یا خپل مخامخ شیده شي. موږ خپل ډېر لیدلې دي په کلیو بندو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او خنه دی. هر څوک د خپل ځانه سبس لګي او هغه داسې کومغه نه لري، نو خلک باز وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسېدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمونږ په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنې ډېر مضره دي، یعنې باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم خواړه تیارو چې پوره انرژي وي.
همدارنګا د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسولیت دی پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پوښتنه وکړم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی، پخول ماته لپاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته راوړې بیا څوک نه خوري، نو اول نه پوښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، په د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښېږي که نه. او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅ کله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولانی شو، چپس شو، دا شی نه ماشومان ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دی، دې لپاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغیو متخصص پوهنیا شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
نوړې پښتنه بداسې مطرح کو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پښتنه وکوله. دوه شان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایي ده، یو ورزش ده. چې تاسو پښتنه د رژیم غذایي کې، رژیم غذایي چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایي کې باید دا وي چې متنوع شانه استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریت ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیدو ته یا شحمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
مګر ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده ناروغي کیږي کنه، یا ډېر ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به دوی ته کوم ستونزه پیدا کوي؟ یعنی ډېر پریز خدای په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتانات سره په دفاع کې دی، دوی مقاومت باید جګ شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروتین نه زیات استفاده وکړي، د سود دوی مقاومت جګ شي. که چیرې دوی زیات پریز وکړي، دا زیات پریز کول دوی ته خپل نقصان ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جګ فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګې نه استفاده ما کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه، هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض موږ وایي چې دغه شان تاسو ما استفاده کوئ، زیاتره مثلا د شیرنی بابو نه استفاده ما کوئ، غزان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصان دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخ ته راغله وایي ورځ پیدا وي ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هغسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه کوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیانو زیات استفاده مه کوه، ځکه دا ته مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض وایي چې مثلا زیات مالګه په مړه جوړوه په ډوډۍ باندې، یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسترولیمیا لري، یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د هګۍ د زیړو سره د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بی ام آی موږ ورته وایي، باډي ماس انډیکس، یعنی وزن یې د حالت نارمال نه زیات، موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجات نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه به خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر ټاکلی ده نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه کوم شان چې ډاکټر دوی توای غا یعنی ثابت شوی شان دي ساينټیفیکلی ثابت شوی دي تجربه غا ثابت کړی دي چې دغه مار سره دغه رقم رژیم غذایی نقصانی ده ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده
که رژیم غذایی په کورنۍ کې مراد شي کومه ګټه به ولري
لکه سره کوم چې زنو مخونه علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرادونه د خولې د لارې جوړیږي که چیرې رژیم غذایی دوی ته مراد شي اکثریت امراض نه دوی کول شي چې وقایع وکړي مثلا د غوږ ملي څخه خپل چاغواله یا مرض ده چاغواله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره لکه د شکر سره د وینې د غوړو سره د نور امراض مستقیما ارتباط لري رژیم غذایی مثلا که مراد شي مثلا ماشومان ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي ځکه غوړ د رشد په حالت کې دي تر څو چې غوړ رشد او نمو باید په تاور سره صورت ونیسي حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري غوړ ته استفاده نه شي دوی په حالت کې په د کمبود وسپنه سره مواجه کیږي زاړه خلک چې دي مثلا هغه خلک چې مریضان دي غوړ د کتابولیزم حالت کې کتابولیزم دا معنی نه چې بدن یې تخریب په حالت کې ده غوړ باید قوي مقوي شان استفاده شي رژیم غذایی که مراد شي او سره ورزش مراد شي یا انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کیږي
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراد نشي دا به کوم ستونزې راوزېږوي
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراد نشي چیرې زیات تفریط پکې وشي مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي مثلا ماشوم ته دما ورکوه د بد لګېږي په ځینې عادتونه دي غلط عادتونه دي غا سبب دي کې ماشوم د سوی تغذی سره مواجه کی یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګۍ وختو کې ځینې شان نه استفاده کوي غا ته مشکلات را پیدا کوي او که چیرې ډېر افراط پکې وشي مثلا زیات رژیم غذایی نه مثلا زیات متنوع شان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي ورسره بیا ورزش هم نه کوي غو به سوځي چاقي کیږي هغه هم مشکلات را پیدا کوي مهمترین خبر رژیم غذایی که اخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي یا ورځ مثلا سبزی یا ورځ بل شی یا ورځ بل څه باید منظم تقسیم اوقات دو جور دش متنوع شان نه دوی باید استفاده وکړي
ډېر مننه کوم
تاسو نن ډېر مننه
درنو اوریدونکو وای چې روغ صحت پادشاهی ده نو راځي چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو پام دې هله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري